بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې میزان د میاشتې 14 نیټه ده، چې 1434 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان د امریکا د لښکرکښې کلیزه او د امریکایي جنایتونو د یادښت په باب ده. بیا هم د افغانستان د سیلاب او زلزله ځپلو خلکو سره د پاکستان د کورمې پارا چنار د توري او بنګخو قبایلو د مرستو په اړه یوه مرکه لرو چې د تحریک حسینی له مشر خاغلی تجمل حسین سره شوې ده. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یو ازغلنده کتنه کوو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم خ عادتونه نومي لړۍ نننې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/psinternety ایڈریس هم مه هیروئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته یو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران استادان او محصلین به هیڅکله هم د دښمن د خیالي موخو د پوره کېدا اجازت ورنه کړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د وسلو مهماتو د قاچاق یو چینل کشف شو. طالبان وایي نړیواله ټولنه د په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ضد خنډونه نه جوړوي. او د روسي ځینو خبرونو ویلي دي د داعش د فعالیتونو مرکز په پاکستان کې دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې ورستا. په ایران کې 80% محصلین انجونی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په درس هیواد کې د پوهنتونونو لوړو زده کړو د مرکزونو او موسسو د نوي تعلیمي کال د پیل داله لپاره د تهران په الزهرا په هنتون کې په دستورو کې ګډون وکړ. زموږ خبريال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهيم رئيسي په دغو دستورو کې د ته په اشاره سره چې اوس د هيواد په محصلینو کې 80% انجونې زده کړې کوي، په دې زمينه کې د انجونو محصلینو له علم او زغم سره د څېړنيزو او د تحقیقونکو روحي څخه لا زیاته برخه منیده اغز شیندون کې وبلله. خاغلی ابراهيم رئيسي په خپل وینا کې وویل د اسلامي انقلاب لا بریالي توبه په ورستیو کلونو کې مېرمنې د ایران په پوهنتوني ډګرونو کې ډېرې وځلې دي او حتی وتوانې دي خپل توانوانې په نړیوالو ډګرونو کې هم ننداري ته وړاندې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز روښانه کړ کله یو ایرانی غوره او با شخصیت مېرمن په نړیواله سویه یو مهمه علمي بریا وړاندې کوي، په سټیج دريږي، د اسلامي ایران بیرغ رپوي او د ایران ملي سرود یا ترانه غغول کیږي، نو دا د هیواد لپاره قدرت او ویاړ رامنځته کوي. خغلی رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې علم او پوهه د توان منې او قدرت یو مهمه مالیفه ده وویل. ایران نن سبا له ډیرو زیاتو بندیزونو سره سره په مختلفو علمي او صنعتي زمینو کې حیرانوونکي پرمختګونه کړي دي او دغه لاره به هم هغه شان دوام ومومي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم دارس په ورستیو بلواو کې د دښمن د پخو پلته په اشاره سره وویل دښمن خیال کاوه چې په پوهنتون کې خپل مخ او خواهشات تعقیب کولای شي، خو لدی غفل چې استادان او محصلین اوس ویښ شوي دي او د دښمن د باطل او خیالونو د پوره کېدا اجازه به ورنه کړی او احتمالا به د عمل او پوهې په ډګر کې هم د نورو ډګرونو په شان دښمن ناکام کړي. هغه په ایران د خپل شرطونو د تپلو لپاره د دښمن هڅې او د بندیزونو په ختمونکو خبرو اترو کې د ایران د حکومت د منطق په بیانولو سره ټینګار وکړ. تهران له هم هغه په اعلان کړی د خبرو اترو لمیزه به شاته ګونه کړي، خو عزتمنو او له احترام ډکو خبرو اترو ته به پابند ووسی او اوس د ایران د اسلامي جمهوریت منطق په دنیا کې منل شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک قومندان سردار علي رضا تنگسيري د فارس خلیج امنیت په بشپړ ډول ځای بلل او د غرازي ویلي ایران د دغه نړیواله اوبلارې امنیت د فارس خلیج د گاونډیو هیوادونو او د سیمې د ولس په ملتیا سره تضمینولی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د ځای توان منوي او د ولس پر لوی تل پاتې کېدو کې هوډ باندې ولاړ ده او د ایران په ضد د صدام رژیم د اتکلن تپلي جنگ له وخت راهیسې اسلامي ایران پر خپل او ځای ظرفیتونو او وړتیاو باندې پته کې سره خپل دفاعي ضرورتونه پوره کړی دي. د ایران دفاعي قدرت د سیمې د حکومتونو او ملتونو لپاره د آرامښت، سولې او امنیت پیغام لري. امیر البحر تنگسيري بیگا په فارس خلیج کې له امریکایي جنایتکار سره د جنگ د شهیدانو پر 15 دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو لړ دستورو کې وویل په فارس خلیج کې پردي په خپلو ګټو پسې دي او هڅه کوي په یوې پلمې سره په دغه سیمې کې خپل شتون توجیه کړي. د 1908 کال د اکتوبر په 8 نیټه د فارسي ټاپو په اوبو کې په ایراني مبارزانو باندې د امریکایي فوجانو په مستقیم لومړني جنگ او شي ډوله حمله کې یو لړ مرګ ژوبلې واوختې. په همدې خاطر دغه ورځ د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک ورځ نومول شوې ده. په دغه ورځ شهید مهدوي او د هغه ملګرو مبارزانو له تیرګرو امریکایي عسکرو سره په مخامخ ډغرې کې د ایران د ملت د عزتمنې روحیې او د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک د شجاع بچیانو نه ختمیدونکي مجاهدت نندارې ته وړاندې کړ. امیر البحر تنگسيري د دې خبرې په کولو سره چې د سپاه سمندري ځواک ستراتیژي د سولې، دوستۍ او ورورولۍ پیغام لري ټینګار کړی تر څو چې پر ایران څوک تیری ونه کړي اسلام ایران به هیڅکله هم جنگ پیلوونکی نشي. د ایران د جنوب لویدیځ خوزستان ولایت د پولیسو قماندان د عمومي امنیت او اطلاعاتو د پولیسو په پیچلو عملیاتو کې د وسلو مهماتو د قاچاق د یو چینل د کشفیدا خبر ورکړ. زموږ خبریال راپور راکړ د خوزستان ولایت د پولیسو قماندان سردار سید محمد صالحی نن په یو لړ څرګندونو کې وویل د خوزستان ولایت د عمومي امنیت پولیسو په دقیق عملیاتي پلانونه او خاصو اقداماتو سره دغه چینل درې کسان چې د وسلو یو جوپی شوش ولسوالۍ ته منتقلولو نیت درلوده په یو لړ منسجمو عملیاتو کې ونیول. روښانه کړه په پلټنو کې نه کلاشینکوف درې ګاډي چې په قاچا کې ورڅخه استفاده کیدله او دغه راز یو شمېر نور تجهیزات او مهمات کشف او ضبط شوي دي. د خوزستان د پولیسو قماندان د وسلو مهماتو له قاچاقبرو سره د پولیسو پر کلک هوډ او مبارزې په ټینګار سره وویل د ولس امنیت د پولیسو سره کرخه ده او له هغه چا سره به چې د خلکو د امنیت د ګډوډولو نیت ولري سخت قانوني چلند وکړي. د افغانستان د طالبانو او هندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټولنیز پیغام کې چې په افغانستان د امریکا او د هغې د متحدانو د یرغل د یو شتمې کلیجې په مناسبت یې خپور کړی لیکلی دي دوی ته به اجازت ورنه کړو څو د دغه هیواد خاورې د نورو هیوادونو په ضد استعمال کړي. امریکای پوځیان په افغانستان کې له شل کلنې واک وروسته په بشمیره جنایتونو او د دغه هیواد د اقتصادي بېخبنۍ او په لمنځه وړلو سره د تیر کال د اګست په وروستیو کې په بشرمه او زلالت سره له دغه هیواده ووتل. زبیح الله مجاهد په خپل پیغام کې لیکلي دي د امریکا د تیرۍ په مقابل کې د افغانستان د ملت یووالی او یو زړتوب د بریالیتوب یو بل عامل وو او په درس هیواد کې د پردیو او د پردیو د ګوډاګیانو په وړاندې د الله اکبر ملکوتي چغې اوریدل کېدي چې موږ په دغه وحدت او چغو ویاړو. د افغانستان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي د پاسپورت لوی ریاست په پام کې لري چې مراجعینو ته د لاخ او معیاري خدمتونو د رسولو په برخه کې د دې ادارې په تخنیکی او تجهیزاتي توګه کې یو څو مثبت بدلونونه راولي. په همدې خاطر په افغانستان کې د ځینو تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش لړۍ تر بلې اطلاع پورې ځنډول شوې ده. د افغانستان کابل یو ځل بیا یوې زورورې چاودنې ولړزوه. په دې اړه لا کابل اعظم د خبريال رالیګل راپور په ګډه سره اورو.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار د چاودنې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې چاودنه د وانبیګي سیمه کې د ملکیانو په یو کاسټر موټر شوې. خبرپاڼه کې زیاته شوې چاودیدونکي توکي د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. خالد زدران زیاتوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تر دې مخکې ویل شوي وو چې یاده چاودنه د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو پر کاسټر موټر شوی. په دې وروستیو کې کابل کې نږدې هر ورځ د چاودنو خبر ورکول کیږي چې درانه مرګ ژوبله هم لري. دوه ورځې وړاندې له طالبانو د کورنیو چارو وزارت دننه یو جومات کې چاودنه وشوه چې اوس نړیوال مطبوعات وایي ځانمرګ برید و. دې برید کې نږدې څلور تنه وژل شوي وو. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
او رسته خبر دا چې د روسي نیزاویسنیاما غازیتا خبرونه د یو راپور په خبرولو سره د داعش د فعالیتونو لزینو سیمو ته په اشاره سره مودې شوې چې پاکستان د دغه ترهګری ډلګې د فعالیت مرکز دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی په اوسنیو شرایطو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره د داعش ترهګری ډلګې تبلیغات د سیمې او لسیمې د ورخوا هیوادونو د امنیت لپاره جدي نتیجې او پایلې درلودلې شي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت منور دین کوزم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان د امریکا د لخر کښې کلیزه او د امریکای جنایتونو د یاد په باب ده. په 2001 کال کې په افغانستان د امریکا د حمله کلیزه یعنی د اکتوبر 1 نیټه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغې د متحدانو د جنایتونو یادونه کوي. د امریکا لخوا د افغانستان د نیواک په تیرو دوو لسیزو کې د خپرو شویو احصایو په اساس د امریکایي پوځیانو په لاس څه د پاسه 1,000 عام افغانان وژل شوي دي، خو داسې ښکاري اصلي شمیرنې له دغو احصایو ډېرې زیاتې دي، ځکه د هغو خبری سنسرونو په وجه چې د لویدیځي خبری ټولنو لخوا ایمال شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواک د جنایتونو د دقیقو احصایو او اندازې په باب څه خاص اطلاعات نشته. په عین حال کې د هغو احصایو اطلاعاتو په دستبندۍ سره چې د ملګرو ملتو د سرچینو او خپلواکو رسندویو لخوا خپرې شوي، په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي جنایتونو په ژوروالي پوهېدلی شو. یو افغان کارپوه او شناندي مولوی مفلح په دې باب ویلی دی، امریکا په افغانستان کې د تش په نامه امنیت د ټینګولو او له ترهګرۍ سره د مقابلې په پلمه په دغه هیواد یرغل وکړ او دغه هیواد یې ونیوه. دا په داسې حال کې دی چې په خپله امریکا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په تر ټولو سترې عاملې بدله شوه او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یوازینی بریا فساد، جنایت، نشه یي توکي او کرکه او نفرت دی. لاغونچیزو بمونو او دغه راز د بمونو مور یعنی مادر اف بمز څخه استفاده، له هغو فسفوري بمونو څخه استفاده چې تر دې دمه د افغانستان د خلکو پر روح او بدنونو باندې اغیزې تر سترګو کیږي ورڅخه کړیږي. د تفریح او ساتیری لپاره د افغانانو له بدنونو د ګوتو غوڅول او نیواګرو پوځیانو لخوا د وژلو د احصایو پټول په افغانستان کې د دوی د جنایتونو یوه برخه ده. په شپې مهال د خلکو کورونو ته ورتلل او په هغو خصوصي زندانونو کې د دوی شکنجه کول چې دقیق شمیرنې هم معلومی نه دی. د افغانستان د نیواک په دوه لسیزو موده کې د امریکایي او ناټو عسکرو لخوا د بشري حقوقو د بشپړ خلاف ورزي خود نه کوي. د افغانستان د پوهنتونونو یو استاد او تکړه شناندې خغلی عبداللطیف نظری هم په دې به وایي، امریکایان افغانستان ته د یو ملت جوړولو لپاره نه، بلکې د سیمې له هیوادونو د جاسوسۍ لپاره په یو مرکز د دغه هیواد بدلولو لپاره راغلي وو. په همدې دلیل یې د افغانستان د ولس د وضعیت د ښه کولو لپاره هیڅ ګام پورته نه کړ او هغه څه چې ورڅخه پاتې دي له کنډوالو پرته بل څه نه دي. په هر حال د اکتوبر اوومه نیټه د افغانستان د نیواک په دوو لسیزو کې د امریکایي او د هغو د متحدو پوځیانو د هغو جنایتونو یادونه کوي چې د دغه هیواد ولس په ذهنونو کې به په تاریخي بڼه باقي پاتې وي. داسې جنایتونه چې د افغانستان په راتلونکو نسلونو باندې پر بدنونو او روحونو باندې به یې آثار د لویدیځ د سیستماتیک جنایتونو او نیواک د سیمبل په توګه پاتې وي. په همدې دلیل د افغانستان ولس دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یادوي. سره له دې چې امریکا ادعا کوي د افغانستان نیواک یې پای ته رسولی دی، خو هم هغه شان له هوایي او توغندوي حملو څخه په استفادې سره یې د افغانستان د خلکو عامې وژلې ته دوام ورکړی دی. دا په دې معنا ده چې امریکا هیڅکله هم د افغانستان د ولس د ژوند او مالونو لپاره ارزښت قایله نه ده. له دې امله د دغه هیواد ولس تمه لري نړیوال خپلواک اورګانونه او محکمې په افغانستان کې د امریکایي وحشي او تیریګر عسکرو په جنایتونو د غور لپاره عملی ګامونه پورته کړي او محاکمې دي وکړي او اجازه دې ورنه کړي. د افغانستان د لسګونو زره بلکې د لکونو مظلومو خلکو ویني سره امریکایان او د هغو متحدان کومې لوبي وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غوښتنې اوریدونکو سم د افغانستان له سیلاب ځپلو او زلزله ځپلو خلکو سره د پاکستان د پاراچینار د توري او بنګخ قوم د زړه له کومې د مرستو په باب زموږ ملګري د تحریک حسیني پاراچینار لمشر خغلی سید تجمل حسین سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې دا اوریدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا تجمل حسین صاحب، د پارچینار نه داسې خبرونه را رسیږي چې د پارچینار شیعه قبایلو هم دغه راز توري او بنګخ قبیلو او نورو قبیلو په تیرو ورځو کې په افغانستان کې چې کم زلزله راغلی و یا سیلابونه راغلي وو د هغې زلزله ځپلو سیلاب ځپلو خلکو د مرستې لپاره ډېرې لوی مرستې د یو لوی کاروان په شکل کې افغانستان ته ولېږلې چې دا یو د ستاینې وړ کار دی. تاسو مهرباني وکړئ د دغه مرستو په حق له زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې دې کې کوم ډول مرستې وې او هغه کوم احساس و چې د هغې په وجه تاسو لپاره چینار خلکو چې پخپله هم له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي دغه مرستې راغونډې کړې په افغانستان کې خپلو ورونو ته ولېږلې. مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر الناصرین و مهم طول نوال زه تاسو ټول مجبورو ډیر ډیر شکریا د کوم تاسو سره رابطه وکړه چې کوم مدد توری بنگش کډل پر چمار غختلو افغان ورونو سره دا زلزلې نه متاثر شي او امنشان سره وسته بیا سیلاب نه هم متاثر شو تاسو مو د حواله سره تاسو څنګه وکړو د مو आवाज تاسو د مې ټول په درمن او ریډون کې تر سوي نو اول خو تاسو ډیره شکریا ده کوم دوراني صاحب د یو احساس کوم دی اولا خو دا هر یو انسان په کور دار از د ستم دی دا او یا د څه مشکلات دی انسان په کله پریزي په کور دی وای انساني وظیفه ده انسان بل انسان سره شي وکي مدد وکي اور سره اور سره هغه نه بلاتار ایمو تور استبایلو د افغانستان ورونو سره کوم مدد وکو نو یو خو مو به هم انساني حواله سره حق وو هغه نه لغا بیا بلاتار اسلامي حواله سره باندې حق وو چې دمو مسلمان ورونو دي هغه مشکلات دي دي او دمو باندې فرض وو چې مو خپل مسلمان ورونو سره دغه مشکلات دي مرسته کړی وي او دین علاوه همسایه مدی هم همسایه تو گوانډي حواله سره هم باندې حق جوړېدو تغوی با ندر زیاد مشکل رغلی و تغوی سرمو مداد وکو مدین حوالی سرمو توری بنگش کبایل و بحثنار که مختلف و بازار که توری دی کمپین و چلوال و مختلف و لیم و نمو و داغا دونیشن چکم و نمرست نمو را جام اگر داغا مو بلورید افغانستان تاری گلا اگر چې د کوم مرسته ولا حضور کافی نه واخ بیا هم یو خپل د اظهار محبت وو.
مولانا صاحب تاسو ته پته ده چې د ربیع الاول نه د دولسمې نه ولسمې نېټې پورې د شیعه سنی د وحدت اونۍ هم لمانځل کیږي. ستاسو چې دا کم اقدام دی په تیرو وختونو کې هغو پروپیګنډو ته په پام سره چې په تیره بیا په د کورمې په سیمه کې د شیعه سنی د تفرقې لپاره هستی او کوششونه شوی دی، ستاسو دغه اقدام واقعا چې د اسلامي وحدت او ورورولۍ لپاره یو ډیر لوی اقدام دی، مهرباني وکړئ په دې حق لراته وایي چې دغه اقدام څه پیغام لري دې ته په پام سره چې په کورمې کې دا کمی مرستې چې کړي دا تقریبا د کورمې شیعیانو کړي دي او هغې طرف ته اهل سنت دي، هغه کسان چې د شیعه سنی په منځ کې تفرقه اچول غواړي دغه مرستې هغې ته څه پیغام رسولی شي او مهرباني وکړئ د دغه مرستو په حق راته ووایئ چې دې کې کم کم سیزونه شامل وو.
دوراني صاحب ټول نه اول خبره خو دا دی چې ګوره مسلمانان ورونه دي چې اتشاد نشته، دا د قرآن او د پیغمبر ګرامي اسلام د شپې ورځې دغه ولادت شپې ورځې د ځینې هفته دا دغه تعلیمات دي چې ټول مسلمان خپلو منځو کې ورونه ورونه دي، دا اوس بلکې خبره ده چې دنیا مختلف طبقتونه هغه اسلام سره دشمنی لري، هغه نه غواړي چې مسلمانو مانځه اتفاق وي، مسلمانانو مانځه محبت وي، چونکه هغوی همدې کې مفادات لټوي، خو موږ چونکه یوه شرعي وظیفه ده خو دې پیغام بل هیڅ نه شي کېدای، سواد دا موږ ورورولۍ دی، هر یو مسلمان خپل ورور بولو او هر یو مسلمان په هغه مشکلاتو کې دی هغه سره څومونه کېدای شي دی مو اسلامي او شرعي وظیفه ده هغه سره مو یقینا دغه شپو ورځو کې د پیغمبر ګرامي اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پر برکات ولادت شپې ورځې دي او د مسلمانانو د وحدت هفته هم منوي دي، نو یقینا مو همیشه د وحدت لپاره لاس وړاندې کړی دی مسلمان ورونو ته هر ځای کې، او همدشان سره افغانستان کې مې چېره مسلمان ورونه دي دای مشری وظیفه ده چې هغه سره مو مدد وکړو او ارمشه د لپاره د وحدت پیغام هم متویر کو، او دا خو خیر د دې خو اته قسم په سیاسي مفادات دي، نو چې دا خو صرف او صرف یو مذهبي او شرعي وظیفه ده، هر مسلمان تغب مسلمان ته احترام کېل شي، بل مسلمان سره دک او درد کې غاتش شي شامل شي، د مو دا کوم مرستوا مختلف افغانان ورونو سره هغه پکتیکا صوبې کې هغه کې ولایت کې ډېر زیات متاثر شوی، نو مو څلور سو کورتا یو پیکیج تیار کړو سره کې څلور سو ټینټونه وو خیمې او سره څلور سو انډیری وو، او دین علاوه هر یو خیمې کې دوا دوا فوم وو دوه تکیه او دوه رضایانې وو برسانې زموږ دی، هغه ودنا لا ما یو د نرسټ او یعنی د کافی د نرسټ هغه یو کوه د زراو سره کیږي، او دنا لا وا خوراکي مواد وو هر یو خیمه لپاره چینه په وا اوریږي او سره اوریو او چایو پته دا هم سره او ورو بچو لپاره هلکانو لپاره مې هر یو خیمه لپاره یو پربال خسته او ورو جنکه لپاره هر یو خیمه ته مې وا جوله خسته و زنګو یا خسته و دغه کلو نه شکل دی زه دي بچی زاوی کله هر یو خیمه لپاره مو هر یو کور لپاره 50000 روپے یو پیکج تیار کړو، او دې کې تقریبا 50 کورونه دا خو غته ولې دلو خوست نه سوري خوشي قوم دغه لوګار ایالات سره تعلق لري اخته ولې دلو درنیم تا کوم امان او د کورو غامو پکتیفات ولې دلو،
او د دین د طالبانو د مقامات هر کله څنګه وکړو په دې اړه راته یو څه وایي.
کله مو پولې نه یعنی مارک تا بارډر نه واوختلو یقینا خروج استقبال وکړو، دی هغه ځای عوام هم خروج استقبال وکړو، او دین علاوه هغه هوټل کې پروګرام هغه اخوا کړو شیرینا او باندې، خو چونکه د بارډر کوم قانوني یو پروسس وو هغه قانوني پروسس واجی نه مو هغه تنه شو وخت ډیر څه خپل څنګه هغه مو اول نه متدام معلومات نه وځو مت شیرینا او د بیر سر پروګرام کړی مو هغه قانوني کوم مليار هغه ته کړی و مو هغه شرینا او تلوار و او هغه ځای کې هغه څه د استقبال کوم پروګرام کړو هغه کې هغه مو هغه نه د څه معذرات وړو چې موږ دا پاتوال نه وانه سوای نه شو له موږ شرینا او ته ورسلو هغه ځای کې هغه کوم پروګرام کړو موږ ضرور څه شرکت کولو او چون کې اټین کې موږ کله پاتوال وګیرا هغه د پاره مو قانوني کوم لار هغه نه کړی دی وځنه مو شرناو ته نه لورو خو شرناو نه دغه کوم 0.1 باندې دا وای مشرانو سره یو خروج مستای و شو هغه مو ډیر زیات را نه خصو کو ډیر امینې را کړم ته هم
ډیر ډیر مننه مولانا صاحب ډیر مننه
اروت پانو ته کتنه
ډیرو عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو سم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم عزیزان له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانو ته یو کتنه کوم او که وښونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو نن د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې په خپل اړومبي مخ باندې د کیسپین سمندر د سنډې هیوادونو ترمنځ د آزاد اقتصادي سیمې درامست کول لپاره د ایران وړاندیز خبرته انعکاس ورکړی او لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال ډاکټر محمد مخبر د کیسپین سمندر د سنډې هیوادونو ته د ایران سره د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په لړ کې د وو وړاندیزونو په ورکولو سره په دغې سیمې کې د هیوادونو ترمنځ د ګډې اقتصادي سیمې د جوړولو غوښتنه کړې محمد مخبر له ایرانی پلاوی سره د روسیې د ځینو لوړ رتبه شرکتونو د مدیرانو بیگانه او لیدو کتو ته په اشاره سره ویلي په دغه کتنه کې په تیلي میدانونو کې او همداراز په کرهنیزو مالی بانکي او ترانزیټي او ترانسپورټي برخو کې د روسیې د شرکتونو د پانګونو په باب هم خبرې اترې او ځینې فیصلې وشوې او ټاکل شوه چې لوري د اجرا لپاره ټایم ټیبل برابر کړي د کیسپین سمندرګي د سنډې هیوادونو دویم اقتصادي غونډه د ایران د ولسمشر د مرستیال او د څلورو ساحلي هیوادونو یعنې قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان جمهوریت او روسیې د صدر اعظمانو پښتون سره په ماسکو کې تر سره شو. رانو ریدونکو اطلاعات ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای کابل کې په حمله کې 25 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې 14 په یو جمعات کې دننه شوي او څناس 25 کسان یې وژل دي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی عبدالنافع ټکور رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې جمعات د کورنیو چارو وزارت له انګړه د باندې دی او دغه جمعات ته اکثره عام خلک د لمانځه لپاره ورځي خو کله کله د کورنیو چارو وزارت ځینې مامورین هم په دغه جمعات کې لمونځ ادا کوي. د کابل د ایمرجنسی روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې شل ټپیان وروړل شوي دي. د دغه روغتون پر اساس دا سږ کال تر دې دمه په کابل کې درویشتمه پیښه ده چې ټپیان یې دغه روغتون ته وروړل کیږي. دا 14 څو ورځې وروسته له دې وشو چې د کابل په لویدیځ کې په یو ښوونیز مرکز کې 14 350 تنه ووژل او څه باندې 100 تنه نور یې ژوبل کړل.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دا هم کیهان ورځپانه ده چې په خپل لومړی مخ کې د ښه انځورونو په چاپولو سره لیکي چې د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د امامت او ولایت له پیل، یعنی د ربیع الاول یا لومړی خور له را رسېدا سره په یو وخت له امام زمان علیه السلام سره د بیعت دستورې د ایران په ټولو ښارونو کې ترسره شوې. په دې مناسبت هم د تهران په ځینو بیلابیلو ځایونو کې د مختلفو خلکو پرګنو د لسګونو زره خلکو پښتون سره له حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د امامت له پیلېدا سره په یو وخت دغه دستوري ترسره شوې او په ټول ایران کې هم دغه راز دوام لري. په دغه دستورو کې مداحانو د اهل بیت علیهم السلام د سیرت او د ځانګړنو په بیانولو سره د لبیک یا مهدی، لبیک یا زینب شعارونه هم ورکول. همدغه راز دغه ورځپانه بیا لیکي چې د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله کاظم صدیقي خبرې را اخیستې چې ویلي د سلطې نړۍ، د استکباري نړۍ، امریکا صهیونیس رژیم او د تکفیر جبهه له حق او عدالت سره نه پخلاینه کوونکی جنگ لري. هغه ویلي چې اصلي مسله دا ده چې د سلطې دنیا، د استکبار دنیا، امریکا صهیونیس رژیم او د تکفیر جبهه د خدای له دین، عدالت او حق سره پخلاینه نه کوونکی جنگ دی او له هغې ورځې راهیسې چې په ایران کې د دین بیرغ پورته شوی، د سلطې دنیا د سیسه خیانت او جنایت په خپل اجنډا کې شامل کړي او په تیر دریو څلوېښتو کلونو کې داسې ورځ او فرصت نه و چې دښمن خپله دښمني کمه کړي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب هم ویلي چې د ایران خلک وتوانېدل یو بل پسې د سیسې شنډې کړي او د هغوی عناصر له ډګره وویستي.
نوریدون کو لاړ بشو کابل تھا او دا کابل دا چاپی دن کو زنو ورسپانو ویب سائٹ نہ بو گرو پسر کے مسیر ورسپان راخلو. دا طالبانو دا حکومت ویان ذبیح اللہ مجاہد وائی چی دن جنو خو ونزے دا پرانستلو لپارا پا لوڑا سویا کار روان دے. دا هغه په وینا هڅې روان دي چې زر تر زره لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شي. د مجاهد د معلوماتو له مخې د دې ستونزې د حل لپاره په لوړه کچه کار پیل شوی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له څه باندې یو کال راهیسې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د نجونو د ښوونځیو بندېدو په هیواد دننه او همداشان په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي، خو دا ځل د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له وروستیو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې هرکلی شوی دی. خلکو ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید په دې اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. او د مسیر بل خبر دا چې د طالبانو مشر امر کړی چې د قانونو قراردادونو چارې دي د قانونو او پېټرولیم وزارت پر ځای د اقتصادي چارو کمیشن ته وسپارل شي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان وایي د دې کار موخه د قانونو د قانون عملی کول دي چې لمخې د قرارداد له اعلانولو تر عملی کاره ټولې پریکړې د کابینې او اقتصادي چارو کمیشن په غونډه کې کیږي. خو نوموړی وایي چې د قانونو وزارت د دغو پریکړو برخه او د څار مسؤلیت لري. د ده په خبره د نوي فرمان له مخې به د قانونو برخه کې ټول کوچني او لوی قراردادونه یاد کمیشن سنبالوي. برهان دغه راز وویل چې پر خواله رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي د قانونو او پېټرولیم وزارت کې د فساد له امله دا نوی فرمان خپور شوی. هغه ټینګار کوي چې دا ګام د چارو د خوالي لپاره پورته شوی دی.
عزیزانو، دا هم کلید ګروپ پروګرام دی چې نن په خپل ویب سایټ کې لیکي کابل کې 14 درې تنه ټپیان کړي. نن سهار د کابل ولایت د 15 امنیتي حوزې اړوند د دیوان بیګي سیمې کې 14 شوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي 14 د سړک غاړې په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله رامسته شوي. سرچینه وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې 14 کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي. د معلوماتو پر اساس ټپیان شوي ټول ملکی وګړي دي. کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې هڅې یې پیل کړي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته ور وسپاري. په دې وروستیو کې په کابل کې امنیتي پیښې زیاتې شوي چې خلک مې هم اندېښمن کړي دي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ښو عادتونو د پزړه پورې لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدر منوریدونکو، د یو ښه ژوند لپاره د جسم او روح د دواړو سلامتیا ډیر اهمیت لري. کله نا کله د خپل خوخي زندګۍ د ترلاسه کولو لپاره باید د خپل ژوند په طریقې، یعنی په خپلو عادتونو کې بدلون راولو. مونږ هم په دې لړ کې د ښو عادتونو خپرونه تاسو ته چمتو کړې ده، خو زموږ سپارښتنې عمومي دي او ممکنه ده یو یا ځنی لتاسو لپاره مناسبه نوی. که کومه ستونزه لرئ، نو پکار ده چې د نفسیاتی ماهر او یا هم ډاکټر سره مشوره وکړئ. ګرانو اوریدونکو، تیر خبرونه کې مو د ستونزو د حل د مهارت په هکله خبرې وکړې. په دې خبرونه کې غواړو د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ او یا د بې وسۍ د دلایلو په هکله او د مختلفو کارنده او ګټورو تکنیکونو په اړه وغږیږو. اکثره خلک د مسایلو په هوارولو کې په خپلو تیروتنو نه دي خبر او په دې خاطر د خپل ژوند د ستونزو په هوارولو کې پاتې راځي. ممکنه ده دغه بې وسۍ یا ناتواني یو لړ دلایل ولري. د ستونزو په وړاندې د بې وسۍ یو لامل دا دی چې ممکنه ده د نخو نخانو او د ستونزو د رامنځته کېدو د عواملو ترمنځ توپیر ونه کړی شو. د یوې ستونزې د جرړې او د دلایلو د لټولو لپاره باید ښه فکر وکړو، په لومړۍ نتیجې سره پریکړه ونه کړو او له ځانه پر ځای او صحیح پوښتنې وکړو، څو ډاډه شو چې د ستونزو اصلي لامل مو موندلی دی.
له هغه ځای چې انسان اکثرا په خپلو چارو کې تلوار یا بیړه کوي، نو زموږ مازغه لالهنده کیږي او نشو کولای چې د ستونزو د اصلي لامل د لټولو لپاره مختلف لارې چارې پیدا کړو. د بل خوا څخه په خپله پوهه باندې له حد نه زیات باور هم غولونکی ګرځېدلی شي. یوازې پوها او علم د ستونزو په هوارولو کې بسیانه نه کوي. د پوهې ترڅنګ باید منطقي تفکر یا سوچ هم ورسره ملګری شي، ځکه چې منطقي فکر او سوچ ذهن خلاصوي او د ستونزو د هوارولو په لړ کې د نوښت زمینه برابروي. زموږ بریالیتوب او خوشحالي د مسایلو په هوارولو کې زموږ له وس او توان سره تړلی دی. که د ژوندانه له ستونزو سره په مقابله کې د حل لارو په لټولو کې ناتوانه واوسو، نو سختو کړاوونو سره مخامخېدلی شو. اکثرا د انسانانو ترمنځ په تعاملاتو او خبرو اترو کې ستونزې شتون لري. که د مسایلو د حل مهارت نه ولرو، نو نشو کولای غلط برداشتونه لیرې کړو او له نورو سره په خپلو اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ کیږو. د کار په ځای کې هم باید د مختلفو مسایلو او ستونزو د هوارولو وړتیا څخه برخمنه واوسو. که نه وي، نو د ستونزو په زیاتېدو سره د ناتوانۍ یعنی د بېوسۍ احساس کوو او په ځان باور له لاسه ورکوو. له څېړنو سره سم کوم کسان چې د خپل ژوند د ستونزو د هوارولو وړتیا نه لري، اکثره په نفسیاتي او رواني ناروغیو باندې اخته کیږي.
ګرانو دوستانو، که فکر کوئ چې په غوره توګه د ستونزو په هوارولو کې پیاوړی عمل نه کوئ، نو د ستونزو د هوارولو د تکنیکونو په زده کړې سره خپله وړتیا زیاتولی شئ. د دې مهارت په پیاوړي کېدو سره په ستونزمنو حالاتو کې په ځان باور له لاسه نه ورکوئ او د مشکل د حل په موخه د مبارزې انګیزه ترلاسه کوئ. مثبت لیدلوری د ستونزو یا د مسائلو په حل کې تر ټولو مهم او لومبنی تکنیک بلل کیږي. ځینې کسان کله چې له یوې ستونزې سره مخامخیږي، نو فکر کوي چې ستونزه یې د هوارېدو نه ده. دغه ډول سوچ د ستونزو د هوارولو په بهیر کې لوی خنډ رامنځته کولی شي. په داشان حالاتو کې که یو کس دا تصور ولري، یعنی داسې فکر وکړي چې ستونزه نه حلیدونکې ده، نو د هلو ځلو انګیزه یا اراده له لاسه ورکوي. خو که د ستونزو او ننګونو ته د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره د یو فرصت په سترګه وګوري، نو د هوارولو لپاره په پوره باور او اعتماد سره اقدام کوي او تر هغه چې بریالی نشي له هلو ځلو لاس نه اخلي.
ورستی ټکنیک چې د مسایلو یا د ستونزو د هوارولو مهارت په تاسو کې پیاوړی کوي، دا دی چې خپل منفي سوچ او فکر کنټرول کړئ. د احساساتو او عواطفو کنټرول کولی شي له ناوړه حل لارو او ناسمو پرېکړو څخه مخنیوي وکړي. د دې کار لپاره کولی شي خپل ناوړه فکرونه په یوې پاڼې باندې ولیکئ، بیا یې وڅېړئ چې کومې پر ځای، کومې بې ځایه او بې معنا ده. همدارنګه د ناوړه تفکراتو پر ځای مثبت سوچ او فکر هم کولای شي د ستونزو په هوارولو کې کارنده او ګټوره واوسي. نوښت هم کولای شي د ستونزو د هوارولو لپاره له مهارت سره زیاته مرسته وکړي، ځکه چې کله ناکله پخوانی او زړې حل لارې ستونزه نشي هوارولی، نو پکار دی چې په نوښت سره نوې لارې چالې ولټول شي. همدارنګه خپل مخکنی تیروتنی ومنئ او کمال غواړي مه اوسئ. کمال غواړي خلک له تیروتنو څخه د سختې ویرې له امله نویو لارو چارو او نوښت څخه ځانونه لیرې ساتي. د ژوندانه په تیروتنو سوچ او فکر سبق او پوهه درکوي او په راتلونکي کې د تجربې په توګه ورڅخه کار اخیستلی شي. Thank you.
د مهارتونو د زده کړې په لار کې هڅه وکړئ چې لزان څخه مختلفې پوښتنې وکړئ. د پوښتنو په پوښتلو سره د مسایلو لپاره مختلفې حل لارې موندلی شئ او په دې توګه غوره پریکړه کولی شئ. ویره په ژوند کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي. په دې خاطر باید کوشش وکړئ چې خپلې ویرې څنګ ته کړئ. که د نوو لارو د ازمایلو څخه ویریږئ، نو د مسایلو په هوارولو کې پر ځای پریکړه نشئ کولی. همدارنګه د خپلو ستونزو په زمینه کې له وړ او وتلو کسانو څخه په تقلید او زده کړې سره د هغوی له تجربو ګټه اخیستلی شئ. همداراز پکار دي چې د مختلفو حل لارو د لټولو لپاره له ماهرینو سره سلا مشورې هم له یاده ونه باسئ. بریالي کسان د هغو ننګونو سره چې ممکنه ده په ژوند کې ورسره لاس او ګریوان شي پلان جوړوي، نو پکار دي چې تاسو هم تل یو پلان ولرئ. که مو یوه حل لاره ناکامه شي، نو باید له مخکې مو بدیله چاره سنجولې وي. همدارنګه که یو د حل لاره مو موندلې وي خو په هغې سره مو ستونزه نه وي هواره شوي، نو پکار دي چې هیله مو له لاسه ورنه کړئ او نوې حل لارې ولټوئ. او کله چې یوه چاره مو شروع کړې وي، نو په پوره ژمنتیا او ایمانداری سره کوشش وکړئ.
بې ځایه غرور د پرمختګ په وړاندې خنډ ګرځېدلی شي. دا چې دومره په ځان غره ووسئ چې له نورو څخه د ستونزو په هوارولو کې د مدد او مرستې له غوښتلو پرهیز وکړئ، ممکن دی ستاسو د ناکامیا بای سبب وشي. نو د ضرورت په وخت کې باید له نورو څخه د مرستو په غوښتلو کې شرم ونه کړئ. همدارنګه د حل لارې د بریالي کېدو لپاره لومړی له لنډمهاله اهدافو په ټاکلو سره پیل وکړئ او د پوره بریا په لور ګامونه اوچت کړئ. لوست هم ډیر مهم دی. مختلف کتابونه او عام معلومات د ستونزو په وړاندې د حل لارې په موندلو کې مرسته کوي. دماغ مو د نویو مسایلو په وړاندې خلاصوي. همدارنګه د پوښتلو مهارت مو باید پیاوړی کړئ. د تپوس کولو پر مهال مه ویریږئ، شرم مه کوئ، ښه پوره ځان پوه کړئ. حقیقت لیدل یعنی د یوې مسالې مختلف اړخونو ته انداز هم یو بل تکنیک دی چې د ستونزو په هوارولو کې ګټوره بلل کیږي. مسایلو حقیقي حل لارې ولټوئ، یعنی حل لارې مو ناممکنه او خیالي نه وي او له واقعیاتو سره باید سمون وخوري. کله ناکله کیدلی شي یوه احمقانه حل لاره تاسو ته مناسبه وخت کاری، نو پکار دی چې له بیړې یا تلوار نه کار وانخلی او ښه په آرامه سوچ وکړی څو سمه لاره پیدا کړی.
تاکتیکونو ترڅنګ چې د مسالې د حلولو د پیاوړتیا لپاره یې زده کوو، ضروری ده چې په هغو ستونزو او خنډونو هم خبر شو چې د مهارت د پیاوړتیا مخه نیسي، تر څو موږ دغه مهارت ته د رسیدو په لاره کې په ناهیلۍ او سربدالۍ سر نه کړي. اضطراب او پریشانی یو داسې عامل دی چې په کسانو کې د مسالې د هواري وړتیا کمولی شي. د مسئلې د حلولو په وخت د پریشانۍ علامې د یو وایرس په شان په مختلفو مراحلو کې نفوذ کولی شي او د مسئلې حلول ګډوډولی شي. د پریشانۍ په وخت د سټرس د کمولو مشقونه د انسان د توانمنۍ د زیاتولو لپاره ضروری دي. د ماتې او شکست تجربه یو بل خنډ دی چې دغه مهارت پیاوړتیا ګډوډولی شي. دغه تجربه په دوو طریقو عمل کوي، یا د نوې مسالې په وخت د انسان استراب زیاتولی شي او د اغیزناک کړچار اجازه نه ورکوي، او یا لامل کېدای شي چې انسان له نور لارو د هیجانی تخلیه کوشش وکړي او مسئله او د هغه د هواری طریقو ته ډیر کم وارد شي. عاطفي شکست او یا بلا هر ماته چې انسان ورسره مخامخیږي ممکنه ده په هغه اغیزه وکړي او پر ځان باور یې تر اغیزه لاندې راولي.
احساساتي کارچارونه په دغه مهارت باندې یو بل اغیر شیندونکی عامل دی. دغه کارچارونه سبب کیږي چې انسان د وړومبیتوب د غوره کولو او یا د منطقي منابعو د غوره کولو فکر ونه کړي او ونه توانیږي چې د مسلې د هواري لپاره یو مناسبه لاره او روده ومومي. احساساتي کلنلاره د مسایلو د هوارولو نتیجه کموي. دغه کړچارونه د عصبي دوا د باو او یا د شخصیت یا د تربیتي ګډوډي او پرشان د مختلفو هجواتو له امله رامنځته کیږي. همدارشان د مختلفو شخصیتي رودو لرونکي کسان په بیلابیلو رودو او طریقو د مسایلو د هوارولو کوشش کوي. هغوی مسایلو ته د نامناسبو منابعو په بیلولو او یا د نامناسبو طریقو په غوره کولو سره د ستونزو په هواری کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او کارنده کړچار نشي درلودلی. د مسایل د حل د مهارتونو زده کولو مشق او وخت ورکولو ته اړتیا لري. له مسایلو سره د چلند طریقه هغه موضوع ده چې د کلونو په اوږدو کې او د زده کړو او تجربو له امله بڼه نیسي. د افکارو او هغو کړچارونو د بدلون لپاره چې له کلونو راهیسې مو درلودلی دي د یو ماهر او متخصص مرستې ته اړتیا لري. دروا پیژندنې مشاورې ته رجوع او د کړچار پیژندنې له علاجونه ګټه پورته کول د نویو مهارتونو د ترلاسه کولو او د دغو خنډونو په ختمولو کې د انسان سره مرسته کوي.